خپرونه کې مو ګډون وکړ. تر راتلونکي خپرونه چې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې کو. الله مو مل.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي د کابل پر وخت د ماجیګر سلور بجې شوي. په یو بل یو سات خبرونه کې مزه اکرام مولا اکرام هرکلی کوم. د خبرونه چې د تخنیک چاري عبید الله عبید پر غاړه لري، و باور چې د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بلل دي. یو شمېر نور مطالف هم لرو. د خبرونه دوهم نیمه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوي وزدانو خبرونه ته ځانګړي شوي، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې صالح محمد صالح برابر.
وسلولو په کندهار کې یو دینی عالم وژلې. بدخشان کې ځینې کسان تر واورو او ډبرو لاندې سوي دي. روسیه او ایران په پام کې لري چې په کسپین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. نامعلوم وسلولو په کندهار کې د قاری محمود الحسن هاشمی په نوم یو دینی عالم وواژه. د کندهار د ولی ویان عزیز احمد عزیزی ازادي رادیو ته وویل حمله کوونکی چې پر موټر سایکل سپاره و شغلی هاشمی نن غرمه په خاط کوڅه کې په ډزو وژلې دی. قاری هاشمی په لویو دولتي غونډو کې د قران کریم تلاوتونه کول او د کندهار د استیناف محکمې کارکونکی و. تر اوسه چا د دې حمله مسولیت نه دی منلی. د بدخشان ولایت چارواکي وایي په کوهستان ولسوالۍ کې ځینې کسان تر واورو او ډبرو لاندې سوي دي. د ولی ویاند وی دغه کسان په یو تونل کې د زرو د ټوټو پر ټولولو بوخت و چې د تونل له پاسه لوی ډبرې ونړې دي او دوی هلته گیر پاتې سول. نیک محمد نظری ازادي رادیو ته وویل پیشنن سهار شاوخوا لس بجې سوي ده. د ډبرو تر نړېدو وروسته ځینې کسان چې هلته په کار بوخت وو گیر پاتې سول. دا چې څو کسان گیر پاتې دي او څو تنه ټپیان دي معلومه نه ده. ټلیفونونه سم کار نه کوي ځکه موږ ته لا راپور نه دی راغلی. په غرنی ولایت بدخشان کې وخت نا وخت د خاورینو غونډیو او واورو شویدو په پیښو کې خلکو ته د سر او مال زیانونه اوړي. په کابل کې نن سهار د یو ماین په چاودنه کې درې پوځیان ټپیان سوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش وایي دا د هغه مقناطیسي ماین چاودنه و چې د پوځیانو په یو رینجر موټر پورې نښلول سوی و. پیښه د کابل په شپاړسمه امنیتي حوزه کې سوې ده. ښاغلی دانش وایي د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د ننګرهار د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې پر زیاته کرنیز ځمکه غني کرل سوي دي. د کرنې ریاست مرستیال عبدالوارث خان ازادي راډیو ته وویل دغه غني په بیلابیلو ولسوالیو کې کرل سوي دي.
پټی کوټ، کاما، بیسود او کوسکونه ولسوالیو کې په پراخه پیمانه کې دي چې سکالې مونږه 1450 هکتار ځمکه د دې کار لاندې ده. په تخمینی ارقامو 2250 میټریک ټنه تولید کړی دی.
په ننګرهار کې هغه کروندګر چې غني کرلي تمه لري چې سږ کال به په دې ولایت کې په زیاته پیمانه ګوړه تولید شي. روسیه او ایران په پام کې لري چې په کاسپین سمندرګي کې ګډ پوځي تمرینات وکړي. د ایران د سمندري ځواکونو یو چارواکي ویلي چې دغه تمرینات به ډیر ژر پیل سي. مهر خبری اجنس نن د ایران د امیر البحر حسین خانزادی په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي د دواړو هیوادونو تاکتیکي د ژغورنې او د سمندري غلو پر ضد جنگي تمرینات دي. ایران او روسیه په 2015 او 2019 میلادي کلونو کې هم په کاسپین سمندرګي کې د تورته پوځي تطبیقات کړي وو. خانزادی ویلي د کاسپین سمندرګي په شاوخوا کې پراته هیوادونه په سیمه کې د هر هغه هیواد د پوځي حضور مخالفت کوي چې له دغه سمندرګي سره ساحل نه لري. د روسیې په ماګنیټوګورسک ښار کې چارواکي په پام کې لري چې دا ستوګنی د یوې ودانۍ دوه برخې ونړوي. تیره دوشنبه د دغه کمپلیکس د یوې برخې د نړېدو له کبله 9 کسان مړه سول. چارواکو نن ویلي چې د دې ودانۍ پاتې 9 برخې دا ستوګنی وړ دي. د دې ودانۍ اووم پوړ د نوي میلادي کال په شپه ونړېد چې چارواکي علت د طبیعي ګازو چاودنه ګڼي او وایي چې په دې اړه دوی تحقیقات کوي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي وروسته له دې چې د کانګرس مشران د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړولو په اړه د دغه غوښتنې ته په ځواب ویلو کې پاتې راغلي، د بودیجې پر سر د اختلاف په هواري کې ډېر پرمختګ نه دی سوی. دا اختلاف سبب شو چې د امریکا د حکومت یو برخه پرچاو سي. ټرمپ پرون شنبه پر ټویټر ولیکل چې بله غونډه د جنوري پر 6 یعنی نن په پام کې نیول سوې ده. د دغه ورځ لیکلي چې له څو لسیزو وروسته باید بالاخره په جنوبي پوله کې ستونزه د تل لپاره حل سي. ښاغلی ټرمپ امریکا ته د مهاجرو د اوښتو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره په پوله کې د دیوال د جوړولو لپاره له کانګرس څخه 5 میلیارد ډالر بودیجه غواړي، خو کانګرس ورسره موافقه نه کوي. د ټرمپ تر ټویټري پیغام مخکې مرستیال ولسمشر مایک پینس وویل چې په سپینه ماڼۍ کې د چارواکو او د کانګرس د غړو ترمنځ غونډه رغونکې وه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو واوریدل. ک غواړی دا او نور تاو د مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ او آر جی. وړاندې په خبرونه کې دا مطالبه اوریدل شي: د افغانستان د سولې علي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوي سفر مهم بلل دي.
خو د لومړی ځل سفر ده، دا سفرونه ان شاء الله چې شاته دامه ولري، ځکه چې موږ ضرورت لرو د پاکستان رول پس د افغانستان د سولې په پروسه کې. هلته طالبان رهبری پاکستان کې ده.
د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت کې د طلا یو معدن خویدلې چې لک تر لګه 1.5 زر چڼون کې پکې وژل شوی او 9 نور ټپیان دي. په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو د کینولو په هدف باید پر پاکستان فشارونه زیات شي.
په باور ما فشار بالای پاکستان و همچنان ډیپلوماسي فعال بالای ایران و روسیه و امارات و عربستان سعودی باعث از این میشه که طالبا حاضر شون به سر میز مذاکرات.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د اوبو په اړه د افغان او ایراني چارواکو کلنۍ غونډه په تهران کې جوړه شوې ده. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې بخپلې جنگي کښتۍ ځای پر ځای کړي. د خبرونې دوهمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شوې او عزیزانو خبرونې ته ځانګړي شوې. د لازادي رادیو صرفات شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل، د افغانستان شمال ختیځ بدخشان ولایت کې د طلا یو معدن خویدلې چې لامل یې لک تر لګه 1.5 زر چڼون کې وژل شوی او وطن نور ټپیان دي. پیښه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې شوې ده. د همدې خبر د نورو جزئیاتو لپاره را سره همدا اوس لسیمي اجمل آریان د ازادي راډیو خبریال د ټلیفون په لیکه دي. آریان صاحب، ستړي مه شئ، مهرباني، نور معلومات په دې اړه څه دي؟
مننه سلام علیکم. سلام علیکم تاسو او د ازادي روډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وړاندې اشاره وکړه، د بدخشان د کوهستان ولسوال محمد رستم راغي ازادي راډیو ته ویل چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د کوهستان ولسوالۍ د شیپو کلی په سیمه کې په هغه کسانو چې زرشوی کوله، یعنی دغه د سیند غاړې کې کار کوو، په دوی باندې کوم سیمه چې دوی د کله ولا وجنه دا ریګرا بسله بیا نه دلته تلای بسله دا سترو تونل په دوه باندې نړیدل ځل چې کابل
دی پسې یو
بلې.
آریان صاحب، مهرباني خپل خبرو ته دوام ورکړئ.
نو مې وایي چې تر اوسه پورې د دې پېښل خبره د 10 جاسوسانو سرسوي دي او ته په دې کې هغه چې سټیټا چې خلک اعداد تاسو خپل ورته دي ترسو دا چې مشرانه د پرزیدنت د خاور من دي دا راغلی چې هغه شي احتمال لري د بلون مې د پیان شو سیمه کې د ټلیفون سره د نور ترن سکول چې
ډیر زیاته مننه درنو دوستانو. اجمل اریان لسیمینه لکه څنګه چې هغه وویل چې په ټلیفوني ستونزې دي، واقعا غږیم ډیر ښه نه راتلو. تاسو واوریدل چې د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د طلا یو معدن خویدلې چې لک تر لګه 1.5 زر چڼون کې پکې وژل شوی و تنه نور ټپیان دي. پیښه د بدخشان په کوهستان ولسوالۍ کې رامنځته شوې. د کوهستان ولسوال احمد رستم راغي ازادي راډیو ته ویلي چې د کوهستان په شیپو سیمه کې دا پیښه رامنځته شوې ده او د ورخت لامل ریګ خویدلې ده چې 1.5 کسان پکې وژل شوي او تنه نور ټپیان دي. سیمې ته امنیتي او مرستندوی ډله رسیدلې ده او دغه ولسوالۍ چې د درنو اوریدونکو تر ډیره نام نم ده، په 13 وای میاشت کې د طالبانو او افغان سرتیرو ترمنځ دا ولسوالۍ لاس په لاس هم شوه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بولي. د دې شورا وایند سید احسان طاهری نن په کابل کې وی خبري ناڅې ته ویل دغه پلاوی د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشاد رئیس عمر داودزی په مشرۍ اسلام آباد ته سفر کوي چې هلته به د پاکستان د لوی درستی سیاسي رهبرانو او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان بیا د افغانستان په کشاله کې له ښکېلو هیوادونو غواړي چې پر پاکستان فشارونه زیات کړي څو طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میستا کینوی. واصل وصال په ډېر نور حال راکوي.
د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ پاکستان ته تلونکی پلاوی به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو د پیلېدو لپاره پاکستاني چارواکي رښتینو او عملي اقداماتو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید احسان طاهری د یک شنبه پورس په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د دې مطلب په سرګندولو سره وویل چې پاکستان کولای شي طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي.
خو د لومړی ځل سفر ده، دا سفرونه ان شاء الله شاته دامه ولري، ځکه چې موږ ضرورت لرو د پاکستان رول پس د افغانستان د سولې په پروسه کې. هلته طالبان رهبری پاکستان کې ده او هغوی کولای شي ژر تر ژره طالبانو رهبری ته تشویق وکړي تر څو مذاکرات حکومت سره آماده شي. موږ هیله من یو چې پاکستان موږ سره عملی ګامونه لا زیات اوچت کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد عمر داودزی په مشرۍ یو پلاوی د راتلونکي سه شنبه په ورځ پاکستان ته ولاړ شي. د افغانستان د سولې عالي شورا د معلوماتو له مخې افغان پلاوی به پاکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغه هیواد له لوی درستیز سیاسي رهبرانو او خای د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. د دې شورا ویان وایي دغه سفر هدف په دوه مهمو موضوعاتو سرخی چې یو د پاکستان لخوا د افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته د طالبانو هڅول او بلې د دغه هیواد لخوا د افغانستان د سولې بهیر لپاره د سیمه ایز اجماع ملاتړ ده. که څه هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان همکاري او تل د شک په سترګه کتل کیږي او دغه هیواد ته د افغان چارواکو سفرونه بې ګټې بلل شوی، خو د افغانستان د سولې عالي شورا بیا په دې باور ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کشالې په اړه د دغه هیواد په دریس کې څه ناڅه بدلون راغلی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د تیرې جمعې په ورځ په انقره کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په یو ګډه خبري ناسته کې وویل چې افغانان له جګړې ډېر کړېدلي او سولې ته سخته اړتیا لري. د دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته په خپل وروستي سفر کې ژمنه کړې و چې طالبان به له افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته حاضر کړي. خو له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وایي که د سیمې او نړۍ هیوادونه په یوې ګډې همغږۍ سره په پاکستان فشار راوړي، نو شونې ده چې دا هیواد طالبان افغان حکومت سره د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر کړي.
د سیمې هیوادونه باید او نړۍ هیوادونه چې د طالبانو سره مسله کې ښکېل دي باید په قسم د اقسام مستقیم یا غیر مستقیم ډول پر پاکستان فشار او تعصب ترسو طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته حاضر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ ویلي چې هیواد به په پسرلي کې د افغانستان د سولې په اړه د درې اړخیزې غونډې کوربه وي. ښاغلی اردوغان د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په انقره کې په ګډ خبری کانفرنس کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د افغانستان، پاکستان او ترکیې دغه درې اړخیزه غونډه مهمه بللې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، وام اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پیلېدو لپاره پاکستان ته د افغان پلاوی سفر مهم بولي. په همدې مسله کې پاتې کېږو. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو د کېنولو په هدف باید پر پاکستان فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې امریکا او د سیمې یو شمېر هیوادونه طالبان ډېر غټ کړل، نو ځکه اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نکینی. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان هم ورته نظر لري. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون پاکستان د افغانستان د سولې په مسله کې په دوه مخیتوب تورنوي وایي افغان حکومت سره د مذاکراتو میز ته د طالبانو د کېنولو په هدف باید په هغه هیواد فشارونه زیات شي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل امریکا او د سیمې یو شمېر هیوادونو لکه پاکستان، روسیې او ایران له طالبانو سره د بیلابیلو غونډو په جوړولو دوی ډیر غټ کړل، نو ځکه اوس له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته نه کینی.
په باور ما فشار بالای پاکستان
دی وی زما پان پر پاکستان فشار او پر روسیه، ایران، سعودي او متحده عربی امارات او فعال ډیپلوماسي طالبان افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کېنولی شي. له بده مرغه ښاغلي خلیلزاد او یو شمېر هیوادونو لکه پاکستان، روسیه او ایران طالبانو سره غونډې وکړې او دوی ډېر غټ کړ چې اوس دوی فکر کوي افغان حکومت سره د خبرو پرته هم ځینې بریاوې ترلاسه کولی شي. ښاغلی کلکانی وایي مخکې طالبان حاضر ول چې آن د حکومت له ډېرو عادي خلکو سره هم د سولې خبرو ته کښېني، خو طالبانو تل د افغانستان اوسمهالی حکومت لاسپوڅی ګڼلې او ویلي چې له افغان حکومت سره نه بلکې له امریکا سره به د سولې خبرې کوي. د تیر میلادي کال د دسمبر د میاشتې په 13مه نیټه د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او دغه شان د متحده عربي اماراتو، پاکستان او سعودي عربستان له استازو سره وکتل، خو د افغان حکومت د سولې له مرکچي پلاوي سره یې له لیدلو ډډه وکړه. بیا تمه وه چې د سعودي عربستان په غونډه کې چې همدا میاشت په جده کې جوړېدونکې وه دواړه خواوې سره مخامخ شي، خو طالبانو د دغې غونډې په اړه بې خبري ښودلې او تر اوسه یې د جوړېدو او نه جوړېدو په اړه هم تازه معلومات نه دي ورکړل شوي. د جدي د غونډې په اړه د افغانستان د سولې عالي شورا ویلي ول او دای د ابوظبي د غونډې دوام ګڼلی و. هاخوا پاکستان هم چې د افغان حکومت لخوا د طالبانو په ملاتړ تورن دی، په څو ځلي دا ژمنه کړې چې طالبان به د افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېنوي، خو یاد هیواد په خپله دغه ژمنه کې پاتې راغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي کابل ته په خپل روسي سفر کې یو ځل بیا پر دې ژمنه ټینګار کړی و. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو یو شمېر افغان کارپوهان له دې ډلې مشتاق رحیم هم افغان حکومت سره د خبرو میز ته د طالبانو د کېنولو په برخه کې پر پاکستان فشارونه اغېزمن ګڼي. ښاغلی رحیم وایي اوس امریکایان له پاکستان سره د جوړجاړي په حال کې دي، خو په خبره یې د پاکستان د خوښې وړ سوله افغان حکومت او خلکو ته د منلو نه ده.
د امریکا حکومت او نړیوال ټولنې له لارې په پاکستانی سیستم باندې، په پاکستانیانو باندې فشار یو واری بیا زیات شي، ولې چې منګورو چې امریکایان اوس یو رقم دوی سره د جوړجاړي په حالت کې دي، او پاکستان خو تقریبا د افغان ولس ثابت ده چې دوی همیشه هڅه کړې چې د افغانستان په سوله کې داسې یو رول لوبوي چېرته چې دوی د خوښې یو سوله وشي چې هغه د افغانستان حکومت او خلکو دپاره د منلو وړ نه ده.
ښاغلی رحیم د دې ترڅنګ یاد هدف ته د رسیدلو په خاطر د واشنگټن او کابل ترمنځ د سولې د هڅو په همغږۍ هم ټینګار کوي. د یادونه ده چې د افغانستان د سولې خبرې چې په دې وروستیو کې تیزې شوي کله له هیلو او کله له ناهیلیو سره مل وي، خو جګړه ځپلی ولس دې ته ورځې شماري چې د جګړې ښکېل اړخونه به کله سره مخامخ خبرو ته کښېني او پر دوی به د یوې تلپاتې سولې او امن زیری وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږله ازادي رادیو نوري. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي چې د اوبو په اړه د افغان او ایراني چارواکو کلنۍ غونډه په تهران کې جوړه شوې. د دې وزارت د اوبو عمومي رئیس انجینر وایس بصیری نن ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه د دواړو هیوادونو د اوبو د مرستیالانو په سطحه جوړه شوې او تمرکز یې د هلمند حوزې د اوبو پر مواهدې دی. په عین حال کې د ولسي جرګې د انرژي او اوبو د تنظیم د کمیسیون ځینې غړي وایي چې ایران ته باید د شوې معاهدې په اندازه اوبه ورکړل شي، نه زیاتې. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
د افغانستان او ایران د اوبو د مرستیالانو غونډه په داسې حال کې په تهران کې جوړه شوې چې په افغانستان کې د وچکالیو د دوام له امله اوبو کمی شوي او خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 1450 لمریز کال د معاهدې پر اساس دا غونډه هر کال د کمیسارانو په سطحه جوړیږي، خو د اوبو د کموالي او د دې معاهدې د سم پلي کېدو په هدف سکال د اوبو د مرستیالانو په کچه جوړه شوې ده. د دغه وزارت د اوبو عمومي رئیس انجینیر وایز بصیری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به په دې درې ورځنۍ غونډه کې له ایرانیو چارواکو سره د اوبو د معاهدې په ټولو اړخونو خبرې وکړي.
بخاطر از اینکه موضوع حساس است بحث
دی وی د دل لپاره چې موضوع حساسه ده د وچکالی بحث مطرح دی او موږ له وچکالی سره مخامخ یو د شوی معاهده پر اساس د ایرانی او چارواکو سره بحث وکړو او وتوانیږو قناعت ورکړو او ښې حللارې ته ورسیږو هڅه کوو چې مناسبې حللارې ومومو او موږ د هلمند سیند د معاهده سل په سله کې عملي کول غواړو د 1450 لمریز کال د معاهده پر اساس ایران ته باید په یوه ثانیه کې 22 متر مکعب اوبو د هلمند له سیند څخه ورکړل شي خو په ثانیه کې 4 متر مکعب نورې اوبه د خنیت په توګه د افغانستان له خوا ورکول کیږي په معاهده کې دا هم راغلی چې د اوبو جریان له طبي شرایطو سره تړاو لري یعنی د اقلیمي تغیراتو سره سم که د هلمند سیند اوبو کمیږي نو ایران ته د اوبو جریان هم کم شي په عین حال کې ایرانی او چارواکو تل افغانستان سره د اوبو په مسلې څرګندونې کړي د نوموړي هیواد جمهور رئیس حسن روحاني څه موده مخکې ویلي وو چې ایران به د اوبو په مسلې په تیره د افغانستان لخوا د اوبو د بندونو د جوړېدو په اړه چوپ پاتې نه شي د خبرو په افغانستان کې توند غبرګونونه راوپارول حتی ولسمشر غني وویل چې هڅه کیږي نور د دې هیواد اوبو ضایع نه شي ښاغلي غني تیر کال د کمال خان بند د درېیمې برخې د جوړېدو د کار د پیل پر مهال ویلي و چې د افغانستان د اوبو مدیریت یو حتمی او اړین کار دی په همدې حال کې د ولسي جرګې د انرژۍ او اوبو د تنظیم د کمیسیون غړې نسیمه نیازی وایي چې اوسمهال ایران ته ډېرې اوبه بهیږي او افغان حکومت باید مخه ونیسي
هغه اندازه اوبه چې دوی سره قرارداد کړی و هغه اندازې نه سمد هغو ته اوبه روانې دي نو افغانستان حکومت حق لري تر هغو د اوبو په مورد کې د هغو سره سپینې او بربنډې خبرې وکړي زیاتره ناامني په دې سیمو کې دوی جوړه کړې ده چې په دې خاطر چې افغان حکومت ونه توانېږي د خپلو اوبو څخه په مثبته توګه استفاده وکړي د افغان پلاوی خپل د حقوقو څخه دفاع وکړي
افغانستان له ایران سره د هلمند سیند د اوبو له ویش پرته له بل هېڅ یو هیواد سره د اوبو د ویش تړون نه لري خو دا هیواد د اوبو د زیرمه کولو له درکه په نړۍ کې تر ټولو په ټیټه سطحه کې دی د راپورونو له مخې افغانستان 15 میلیارد متر مکعب سطحي اوبه لري خو یوازې له 10% څخه استفاده کوي او پاتې 10% ګاونډیو هیوادونو په تیره ایران او پاکستان ته بهیږي او دا هیوادونه په وړیا توګه ورڅخه ګټه اخلي
د افغانستان مشرانو جرګې وایي سوله د افغانانو لپاره اړتیا ده او امریکا باید په دې برخه کې نستړی کیدونکي حالې ځلې وکړي د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار که څه هم د ډونالد ټرمپ وروستۍ څرګندونې غیر مسؤلانه بولي خو ټینګار کوي چې دغه هیواد باید د امنیتي او دفاعي تړونه له مخې له افغانان یوازې پرې نږدي نور حال واصل وسال راکوي
د افغانستان د جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستیو څرګندونو د مشرانو جرګې غبرګونونه اندېښنې راپارولې دي د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د دې جرګې د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ټینګار وکړ چې امریکا باید دا خبره هیره نه کړي چې د افغانستان سره امنیتي تړون لري
امریکا په دې بحث ته د دوی خواسته وستړي د ستړي او خواستګۍ لپاره نورې لارې دي چې هغه د ستراتیژیک پرمال له مخې نه چې دوی موږ سره لري پیشبینی شوې دي د افغانستان د حکومت او دوستانو سره دې مخکې لاړ شي موږ سولې ته ضرورت لرو زما به په دغه وخت کې د افغانستان اولس ته په خاص ډول هغه سیاسیونو ته چې په افغانستان کې مطرح دي د جهادي مشرانو په نوم د سیاسیونو په نوم د افغانستان د ملي مشرانو په نوم دلته د جناب کرزي صاحب او جهادي رهبرانو په شمول د ټولو نه خواهش دی چې اوس نو زموږ او ستاسو وحدت ته ضرورت یووالي ته ضرورت ده دا ملک بغیر د وحدت نه مخکې نه ځي هر هغه څه چې خپل منظور کې لري د الله نه ویریږي د ملت په خاطر تاسو وګورئ چې دغه بیانیې موږ تاسو ته پیغور ده
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې ویلي دي چې روسیا د دې لپاره په افغانستان کې و چې توریستانو غوښتل روسیې ته ولاړ شي او د دوی حضور په افغانستان کې په حق وو ښاغلي ټرمپ دا هم ویلي په داسې حال کې چې امریکا له افغانستانه 6000 میله لرې ده ولې په دغه هیواد کې ده او ولې اوس روسیا هندوستان او پاکستان هلته نه دي چې د توریستانو په وړاندې جګړه وکړي د امریکا د ولسمشر دغو څرګندونو ګڼ غبرګونونه هم لرل چې په لړ کې د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې لامې په خپرولو سره پرته له دې چې د چا نوم واخلي ویلي دي چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې یوازې د دغه هیواد د امنیت په خاطر نه بلکې د نړۍ او ملګرو هیوادونو د امنیت په خاطر راغلي دي ولسمشرۍ ماڼۍ په دغه اعلامیه کې ویلي دي چې د امریکا په رسمي پالیسي او سرګندونو کې توپیر لیدل کیږي، نو ځکه لغه هیواده د ډیپلوماټیکو لارو د ځینو پالیسي په اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده. ښاغلی ټرمپ په داسې حال کې دا سرګندونې کړې چې نوموړي په کراتو پاکستان د تروریستانو ملاتړ هیواد او پټنځای بللی او په دغه هیواد له دې امله بندیزونه هم لګولي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار بیا د امریکا د ولسمشر دا سرګندونې د پاکستان او تورستي ډلو په وړاندې د دغه هیواد د ماتې او د افغانستان د سولې بهیر نه د شاتګ په معنا بولي. د دې جرګې د منشي مرستیال فیصل سمی بیا په دې اند دی چې د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت اوس یو اساس پړاو ته داخل شوی او امریکا باید په داسې وخت کې د یو نظرګر رول خپل نه کړي. امریکایانو د افغانستان دولت او مخالفین چې داعش او طالبان دی په داسې حالت کې ساتلی لکه د سیروم د ساسکو لاندې یو ناروغ، په داسې حال کې چې دوی وضعیت له نږدې نه ګوري، یا د افغانستان له خلکو سره دوستي وکړي او یا د دوی له دښمنانو سره، خو دوی یوازې نظره ګرځي او قرباني یوازې د افغانستان خلک ورکوي او د سولې هیڅ درک نشته. امریکا د طالبانو د رژیم له سقوط نه وروسته د ځانی تلفاتو ترڅنګ په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره سلګونه میلیارد ډالر هم لګولې دي.
اوس هم ورزو اورزګان ولایت او یو ورزشي خبر. اورزګان کې د شپاړس والیبال لوبډلو ترمنځ پیل شوی 19 ورځنی لوبې پای ته ورسېدې. مسؤلین وایي یاد لوبې چې د شپاړس لوبډلو ترمنځ پیل شوی وي پکې امیریت آی لوبډلې لومړی، امیریت بی لوبډلې دوهم او نوبهار لوبډلې دریم مقام خپل کړي. نور حال لسیم شریف الله شرافت راکوي.
اورزګان کې له جګړو سره سره د ځوانانو لیوالتیا ورځ تر بلې له لوبو سره زیاتېږي. په دغه ولایت کې د کرکټ د سیالۍ ترڅنګ د والیبال پیل شوي 19 ورځنی ټورنمنټ هم تېره ورځ ناوخته پای ته ورسېدی. د دغه ولایت د سپورت امریت امیر قدرت الله الفت وای یادی لوبې چې د شپاڼس لوبډلو ترمنځ پیل شوي وي پکې کې امیریت یې لوبډلې لومړی، امیریت بی لوبډلې دوهم او نو بهر لوبډلې دریم مقام خپل کړی دی. نوموړي وایي یادی لوبې په دغه ولایت کې په شخصي لګښت د یو تجار لخوا ترسره شوي.
دغه ټورنمنټ چې جوړ شوی ورته حاجي صاحب حاجي شمس الله په مالي لګښت جوړ شوی و چې نو نس ورځې دوام وکړي. شپاڼو ټیمونو اشتراک کړی و چې دغه جمعې څخه نن دوه ټیمونه سره ووته چې هغه دا میرا چې ورنشي ټیمونه دي دا میرا چې هغه په ورن کار خپل کوي او هغه میرا چې به دوه هم کار خپل کوي او دا هغه هم به درې هم کار خپل کوي. نو دې ټول ته مبارکي وایم.
په لوبو کې لوبېدونکي لوبغاړي ډېر خوشحاله دي، خو دوی پر نورو ځوانانو هم غږ وکړ چې د نشي توکو او نورو ناوړه کارونو څخه لاس واخلي او ورزش ته مخه کړي. دوی پر نورو ملي تجارانو هم غږ وکړ چې د ورزش په برخه کې ورسره مرسته وکړي.
زه یوازنی انسان پر ځوانانو باندې دا کوم چې کچېری والی چې ښه صحت روغ صحت ولري نو تر ټولو بهترینه طریقه ولاړه دا ورزش دی. راسي ځوانانو چې ورزش ته مخه کړو زموږ استاد ټولنه موږ تاسو ټول وینو چې په کوم حالت کې موږ تاسو قرار لرو نو د دغه ټولنې څخه دا ښه فکر په لرلو سره یوازنی دا چې دا ورزش دی.
دا په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم اورزګان کې د سولې ترین وان لاندې د فوټبال سیالی تر سره سیوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم د یو سیمه ایزه مسله. د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به خپل جنگي بیړۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د دفاع یو اقدام ګڼل کیږي. تهران په وروستیو کلونو کې د واشنگټن په وړاندې په پوځي ډګر کې یو لړ خبرداري ورکړي. د نړیوالو ایجنسونو په حواله سره محمد صالح راپور لري.
د ایران سمندري ځواک اعلان کړی چې په اتلانتیک سمندر کې به د 15 میاشتو لپاره څو جنگي کشتۍ ځای پر ځای کړي. دا د امریکا متحده ایالاتونو په وړاندې د ځواک شولو په هدف په سیمه کې د ایران د حضور هڅه ګڼل کیږي. فارس خبری اژانس چې د ایران پوځ ته نږدې ګڼل کیږي راپور ورکړی چې د دغو جنگي کښتیو د ماموریت د پای لپاره ټول ترتیبات نیول سوي دي. د ایران امیر البحر توراج حسنی مقدم ایرنا خبری اژانس ته د جمعې پر ورځ ویلي وو د جنگي کښتیو دغه ماموریت به په راتلونکي لمریز کال کې پیل سي. د سهند په نوم څلور ماشینه جنگی کشتی به حق رهبری سوی میزایل لیږدوي چې تیره میاشتې د جوړولو اعلان وسو. فارس خبری اژانس وایي چې دغه جنگی کشتی به د لاتین امریکا په هیواد لکه وینزویلا کې چې ایران ورسره دوستانه اړیکې لري تم سي. د ایران په دغو جنگی کشتیو کې تر ټولو لوی دوی پرمختللي کشتی هم شامل دي چې دواړه د څرخیل وتوکو د لیږدولو وړتیا لري. د ایران د سهند په نوم جنگی کشتی د پخوانی بڼې جمران ډیره پرمختللې او اصلي بڼه یا ورژن دی. جمران په تیره لسیزه کې فعالیت پیل کړ. د ایران په رسنیو کې سهند د منځني ختیځ تر ټولو ځواکمنه کشتی او د غربي آسیا تر ټولو پرمختللې جنگی کشتی ګڼل سوې ده. د ایران د پوځ یوه مشر علی رضا شیخی ایرنا آژانس ته تیره میاشت